ازادي راديو قدر منوريدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او هم درس په دوه منیمای کې درسي ساعت پروگرام وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي پرون څه باندې 60,000 افغان کډوال چې له ایران په جبري ډول ایستل شوي هیواد ته ستانه شول. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون تېر ماښام وویل چې 1,350 تنه د اسلام کلا له لارې او 8,900 نور د نیمروز له لارې ستانه شوي دي. که څه هم ویل شوي چې له کډوالو سره په بېلابېلو برخو کې اړینې مرستې شوي، خو نړیوالو ادارو د ستنو شویو کډوالو وضعیت کړکېچن بللی دی. د ایران او اسرائیلو ترمنځ له 12 ورځنۍ جګړې وروسته په ایران کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شول او افغانان له جبري ستنولو، له سپکاوي ډک چلند او توقیفونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت او د کډوالو ملاتړو ادارو له ایران غوښتي چې دا بهیر داوطلبانه او تدریجي کړي، خو ایران وایي ټول بې اسناده کسان له خپلې خاورې باسي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر سردار احمد شکیب د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر علی امین ګنداپور سره د افغان کډوالو، سوداګرۍ او په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د یو روغتون د جوړېدو د پلان په اړه خبرې کړې دي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن پر خپل ویب پاڼه لیکلي، په دې کتنه کې دواړو خواوو پر دوه اړخیزو همکاریو او د سیمې پر ثبات هم بحث وکړ. وړاندې د ګنداپور په حواله راغلي دي چې وړي د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او باور رامنځته کولو په موخه کابل ته یو پلاوی واستوي. د دې پلاوی د څرنګوالي او د سفر د نیټې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. پاکستان په دې وروستیو اونیو کې د آی سی سی کارتونو لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او غواړي د پی او آر کارت لرونکي کډوال هم وباسي. د طالبانو حکومت د کتابونو د چاپ مالیه معاف کړی دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو مرستیال مهاجر فرحي نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، د لوی مشر د فرمان له مخې د هغو کتابونو پر چاپ مالیات معاف دي چې په افغانستان کې دننه چاپیږي. فرحي ویلي هغه کتابونه چې له بهر راوړېږي مالیه به 50% کموي. طالبان د کتابونو پر چاپ په داسې حال کې مالیه معافوي چې د یو شمېر لیکوالو او کتابونو پر چاپ او خرڅلاوې بندیز اعلان کړی دی. طالبانو همداراز هغه کتابونه له بازارونو راټول کړي دي چې د دوی په ټکو محتوا یې له اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې ده. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې اسرائیلو نن په یوه هوایي حمله کې 19 کسان چې شپږ تنه ماشومان هم پکې وو وژلي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ماشومان په هغه ځای کې چې خلک د څښاک اوبه ترې وړي وژل شوي دي. د غزې په مرکزي برخه کې د الاوده روغتون چارواکي وایي چې په نصیرت سیمه کې د اوبو د ویش پر یو مرکز د اسرائیلو له بمبارۍ وروسته دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 10 کسانو مړي ترلاسه کړل. د حمله داسې مهال کېږي چې منځګړي د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د ټینګولو لپاره هڅه کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره اونۍ په واشنگټن کې وو، څو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د یوې موافقې په اړه خبرې وکړې، خو اوس داسې ښکاري چې د احتمالي اوربند پر مهال د اسرائیلي سرتېرو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه نوې لانجه رامنځته شوې ده او دې د توافق امکان کم کړی دی. او د بلوچستان یالات په پختون میشته سیمه پشین کې یو شپږ 50 کلن سړی له لسم ټولګي فارغ شوی دی. فیضل حق کاکا چې نږدې 8 کلی د نوابات په ښوونځي کې د چوکیدار په توګه دنده ترسره کوله، سږ کال له لسم ټولګي فارغ شو. هغه د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل په ښوونځي کې د کار پر مهال به یې په اضافي وخت کې له شاګردانو او استادانو سره درس وایه. فیضل حق کاکا 10 اولادونه لري او د بېوزلۍ له کبله له زده کړو پاتې شوی و. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. لسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. وابوري چې په پاکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وایي حکومت له تیرو دریو اونیو راهیسې د دوی د ویزو تمدید بند کړی دی.
شاوخوا شل ورځې چې دوی د دې ویزو تمدید لړۍ بنده کړې. د دې لړۍ په بندېدو باندې افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
له ایران او پاکستان راستنې شوې کورنۍ اندېښنه لري چې په افغانستان کې د دوی د نجونو د تعلیم مسله به څنګه کیږي.
ډېر اړین ده چې یو ځل بیا طالبان په خپل پالیسیانو باندې تجدید نظر وکړي، د لیسو پرانستلو کې اجازه ورکړي ترڅو نجونې له دولسم صنفه فارغه شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال پرتله ښه شوې ده.
گرچه اوس هم ستونزې شته، غلام خان باندې متاسفانه همدارنګه ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
په نړیوالو مسایلو کې به د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د نویو نښتو او د جګړې د نوي حالت په اړه جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي په وروستیو نږدې شلو ورځو کې د دې هیواد حکومت د دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. دوی وایي له تیرو څو کلونو راهیسې په امریکا او نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د کیسونو لپاره په پاکستان کې میشت دي، خو د ویزو د نه تمدید له کبله د ډیپورت له ګواښ سره مخامخ شوي دي. پاکستان په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد د فدرال څیړنو ادارې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمیر اداري کارکوونکي نیولي دي، چې له امله یې دا بهیر ځنډیدلی دی. جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي د ویزو د نه تمدیدېدو له امله یې د پولیسو له زورونو او له دغه هیواده د ایستلو له خطر سره مخ دي. ډېرې دوی چې نورو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړېدو او تک په تمه دي زیاتوي. له تیرو نږدې شلو ورځو راهیسې د پاکستان حکومت د دوی د ویزو تمدیدول بند کړي. د دوی له ډلې د حسینې رفیع په نوم په اسلام آباد کې میشت یوې افغاني کډوالې ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو ورځو راهیسې د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منل شوې او له دې امله سخت اندېښمنه ده.
دا د افغانانو جبري ستنې ته زمینه برابروي. همدا اوس ډېر شمېر افغانان بې ویزو دي. دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له ویرې له کورونو نشي وتلی او ویره لري چې که ونیول شي دوی به په جبري ډول افغانستان ته ډیپورټ شي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو بل افغان چې متحده ایالاتو ته د تګ پیدوا کیس لري ازادي راډیو ته د غږ د بدلون او نوم نخ پرېدو په شرط وویل
شاوخوا شل ورځې چې دوی د دې ویزو تمدید اکسټینشن دا لړۍ بنده کړې. د دې لړۍ په بندېدو باندې افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اوله مسله دا ده چې په دوامداره شکل پاکستاني پولیس راځي. افغانان له روحي مشکل سره مخامخ دي. دوی هر لحظه د دې ورسره وي چې پولیس راځي او لاغوی نه پیسې اخلي زوروي.
دوی وایي که د ویزو د نه تمدید له امله په جبري ډول له پاکستان وویستل شي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې ژر تر ژره دي د دوی د ویزو د تمدید پروسه پیل کړي ترڅو له سخت ذهني فشار خلاص شي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو لپاره د ویزو د تمدید بهیر د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو تیره ورځ خبر ورکړی چې د دغه هیواد د فدرال د څېړنې ادارې اف آی اې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمېر اداري کارکوونکي نیولي، چې له امله یې د دوی په ټکو دا بهیر ځنډېدلی. د راپورونو پر بنسټ دا قضیه وروسته له هغې رابرسېره شوه چې اف آی اې داسې یوه ډله کشف کړه چې د جعلي اسنادو په کارولو یې د پیسو په بدل کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو زمینه برابر. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم تر اوسه د دغه بهیر د ځنډېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امریکایي او نورو غربي هیوادونو د ځواکونو ډېر شمېر افغان همکاران، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدني فعالان او د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي د ژوند د خوندیتوب په هدف پاکستان ته تللي، خو دقیق شمېر نه دی معلوم. دوی په دې هیواد کې د ویزې پر بنسټ اوسیږي چې هر میاشتې باید تمدید کړي. مخکې دا ویزه هر شپږو میاشتو لپاره تمدیدېده. پاکستان کې میشت افغان کډوالې دا کوي چې د دغه میاشتنۍ ویزو په تمدیدولو د دوی له 25,000 ډېر کالداري لګښت راځي چې ډېرې یې وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده او د طالبانو حکومت ویلي هم دا پرون هم له دې هیواده شپږ نوي کورنۍ چې د غړو شمېر دي 415 تنه کېږي افغانستان ته ستنې شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په خپله ایکسپانه لیکلي چې دا کسان د تورخم، سپین بولدک او انګور اډې له لارې افغانستان ته داخل شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو خبرونه اوري. له پاکستان او ایران یو شمیر تازه راستنې شوی کورنۍ وای لزدا کړو د خپل لونو د محرومې دوله وجه اندېښنه لري. دوی وای په کډوالۍ کې لونی خوندځي او تتللې خو خپل هیواد ته پستنېدو سره په کور ناستې دي. جونې هم وای خپل تیار راتلونکي ته فکر وړي دي او د طالبانو له حکومت نه غواړي چې پر زده کړو محدودیتونه لرې کړي. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وای طالبان باید په دې اړه په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي.
د پاکستان د خیبر پختونخوا له پېښور ښار افغانستان ته تازه ستنه سوې د وو لورګانو مور سعیده ده. د وایي هغه هیواد کې تر لس کلنې استوګنې وروسته دوه میاشتې مخکې افغانستان ته ستنه سوه او اوس خپلې کورنۍ سره د ننګرهار ولایت پاچي ولسوالۍ کې اوسېږي. سعیدې ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې پاکستان کې دوه لورګانې ښوونځي ته تللې خو دلته اوس په کور ناستې دي. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې ښوونځیو کې له زده کړو راګرځولې دي. پنځه دېرش کلنه شبانه چې د څلور لونو مور ده بیا نږدې یوه میاشت مخکې له ایران افغانستان ته ستنه سوې ده. دا وایي اوس خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې اوسېږي. د شبانې په خبره د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د دوی د محدودیتونو له امله دا له زده کړو بې برخې سوې وه او اوس یې لوڼې ورته برخلیک سره مخ دي.
ډېر ورته اندېښمن یو، نه پوهېږم چې د دوی راتلونکي به څنګه وي. زموږ غوښتنه دا ده چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. زما دا هیله وه چې یوه لور مې ډاکټره شي او بله یې ښوونکې، خو ارمانونه مو له منځه ولاړل.
د شبانې لور 14 کلنه صفیه چې ایران کې شپږم ټولګي کې وه هم د ورته اندېښنې په مطرح کولو د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو د زده کړو بندیزونه لرې کړي.
ډېرې هیلې مې درلودې، خو اوس ډېره خفه یم چې د ښوونځي پاتې شوم. موږ ویل چې موږ به زده کړې وکړو، له دولسم ټولګي او بیا له پوهنتونه به فارغې شو، یو څه به رانه جوړ شي. هلته ایران کې چې و ډېره خوشحاله وم چې درس مو ویلو. دلته چې راغلو نه هیلې شوم. زما غوښتنه دا ده چې زموږ پر مخ د بندیزونه لرې او په پوهنتونه ښوونځیو کې د زده کړو اجازه راکړل شي تر څو راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو په راپور کې د مرکز سویو کسانو د اندېښنو او غوښتنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي او په تېر جمهوري نظام کې په کاناډا کې د افغانستان سفیره شینکۍ کډوخیل وایي طالبان باید په دې اړه په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي او د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
ډېر اړین ده چې یو ځل بیا طالبان په خپلو پالیسیانو باندې تجدید نظر وکړي، د لیسو پرانستلو ته اجازه ورکړي تر څو نجونې له دولسم صنفه فارغه شي او وکړای سي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، او همدارنګه هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې او په طبي موسساتو کې زده کړې کولی هغوی ته اجازه ورکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. افغانستان مسلکي پرسونل ته ضرورت لري او دا دوامداره تولید باید صورت عمومي تر څو پورې د خلکو تقاضاو ته رسیدګي وشي.
د طالبانو حکومت د 1401 لمریز کال په قوس میاشت کې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو راوګرځولې، خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه چې بالاخره د 1403 لمریز کال په همدې میاشت کې په طبي انسټیټیوټونو هم د دوی په زده کړو بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د روان زیږدیز کال د مارچ په 22مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې په افغانستان کې د 1404 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 1400 نور نجونې هم د زده کړو له حقه بې برخې شوې، چې له دې سره د زده کړو د محروم نجونو شمېر 2.2 میلیونو ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی و چې که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به له زده کړو بې برخې پاتې سي. خو یونیسف نو ویلي چې په دې شمیر کې هغه نجونې هم شاملې دي چې له کډوالۍ خپل هیواد ته ستنېږي. پاکستان او ایران په دې وروستیو کې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. په ځانګړي ډول ایران چې په ورځې په زرګونه کډوال ترې افغانستان ته ستنېږي. تازه اسلامي مرستندویه خیریه ټولنې اسلامیک ریلیف د جمعې په ورځ د جولای په 11مه په راپور کې ویلي و چې د روان کال د جون له لومړۍ نیټې تر اوسه 450 زره زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM بیا په یو ګډ راپور کې ویلي و چې د روان کال له اپریل راهیسې 2.5 لک افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO بیا اټکل کړی چې په 2025 کال کې به افغانستان ته د راستنېدونکو شمیر کې د پام وړ نور زیاتوالی هم راسي. دغه سازمان په خبره په دې کال کې به شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال به له پاکستانه او تر 2 میلیونو پورې له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه سي. خو دا اټکل نه دی سوای چې د شمیر کې به څومره شمیر انجونې وي چې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به د طالبانو د محدودیتونو له امله له زده کړو محرومېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د غزې له ترنګې د تازه تاوتریخوالي راپورونه را رسېدلي. ویل کېږي چې اسرائیلو په تازه حملو کې د شپږو ماشومانو په ګډون 19 کسان وژلي دي. اسرائیلي ځواکونو د جمعې په ورځ 10 کسان د خوړو د ترلاسه کولو پر یو مرکز او 10 ماشومان د اوبو د ترلاسه کولو پر یو مرکز د برید پر مهال وژلي دي. د موضوع نور جزئیات فریده سیال اوروي.
د غزې روغتیا چارواکي وایي چې اسرائیلو نن په یو هوایي حمله کې 19 کسان چې شپږ تنه یې ماشومان دي وژلې دي. د ایشټر پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا ماشومان په هغه ځای کې چې خلک د څکا کوبه ترې وړي وژل شوي. د غزې په مرکزي برخه کې د العایده روغتون چارواکي وایي چې په نصیرت سیمه کې د اوبو د ویش پر یو مرکز د اسرائیلو له بمبارۍ وروسته دوی د شپږو ماشومانو په ګډون 10 کسانو مړي ترلاسه کړل. له دې وړاندې د تېرې جمعې په ورځ 10 تنه فلسطینیان په داسې حال کې وژل شول چې زیرې یا راشن ته په کتار ولاړ وه. ملګري ملتونه وایي تر اوسه څه باندې 800 کسان په تېرو شپږو میاشتو کې د خوړو د ترلاسه کولو په حال کې وژل شوي دي. په وروستیو کې له غزې داسې راپورونه خپرېږي چې اسرائیلي ځواکونه پر هغو ملکیانو ډزې کوي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي. د تېرې جمعې په ورځ د غزې د ملکي دفاع ادارې راپور ورکړ چې 10 تنه په داسې حال کې چې په جنوبي خرافه کې د خوړو د ویش یو مرکز ته ورغلی وو د اسرائیلي سرتیرو په ډزو کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې په ژنیف کې خبرلانو ته ویلي وو چې په غزه کې خلک د ډوډۍ او درملو په څیر د ژوند اساسي اړتیاوو د ترلاسه کولو لپاره په کتار کې دریږي او د مړښت او مرګ ترمنځ یو انتخاب لري. د دې خلکو وژنه دغې په ټکو د منلو نه ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیلو پوځ روسه په دې اړه څه ویلي نه دي، خو مخکې له دې فلسطینی وسلوالې ډلې تورنې کړي دي چې د مرکزونو ته نږدې پر ملکي وګړو ډزې کوي. کله چې له اسرائیلي پوست څخه د ملګرو ملتونو د ارقامو په اړه وپوښتل شول، نو په ځواب کې وویل چې دوی د سرتیرو هغو کسانو ترمنځ چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي د ټکر د مخنیوي لپاره تدابیر نیولي دي او د دې ډول پیښو په اړه تحقیقات هم پیل کړي دي. اسرائیلي ځواکونه په داسې حال کې پر غزې خپلو هوایي بریدونو او د خوړو د ترلاسه کولو پر مهال پر عامو خلکو بریدونو ته دوام ورکوي چې د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیلو حماس ترمنځ دوربند د ټینګولو هڅې روانې دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره اورې په واشنگټن کې و څو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د یوې موافقې په اړه خبرې وکړي، خو اوس مهال داسې ښکاري چې د احتمالي اوربند پر مهال د اسرائیلي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه نوې لانجه رامنځته شوې او د توافق امکان یې کم کړی دی. بل پلو پرون زرګونه اسرائیلیانو په تل ابیب او نورو ښارونو کې مظاهره وکړي او له دولت یې وغوښتل چې غزه کې د پاتې رغمل شوو د خلاصون لپاره معامله وکړي. د جرمني خبري اژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله راپور ورکړی دی چې له هم 500 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي او باور دادی چې یوازې شل تنه به ژوندې وي. توربند د خبرو یو شرط دادی چې لږ تر لږه لس تنه برمته شوي ژوندي اسرائیلیان به خوشي کیږي او د څو نورو جسدونه به اسرائیل ته سپارل کیږي. د امریکا په منځګړیتوب توربند د خبرو دوام په دوحه کې روان دی خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ شوی نه دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال پرتله ښه شوې ده، خو د دې خونې مسؤلینو ازادۍ راډیو ته وویل چې له هم ستونزې شته دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې $1 میلیارډ ته رسیدلې ده. اکرام الله اکرام د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ وي او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلام خان بندر بند دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر هغو لارو منظمې سوداګریزي راکړې ورکړې وشوې چې تیر کال د تازه میوې پر مهال تړل شوې وې. له همدې امله په خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ښه شوې، خو نوموړي وویل چې لا هم ستونزې شته.
د لټونو دا دي چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړیو او مشکلات ډېرو ټول بنادرو بندو او افغانانو هم نه غوښتل چې د پاکستان نه مالونه واخلي ځکه چې انتقال د پیسو ډېر سخت و. اما په دې اخرو کې چې د دوه درې میاشتې مخکې چې د پاکستان وزیر خارجه راغلی دی او د هغې نه وروسته یو څه سهولتونه راغلي، ګرچې اوس هم ستونزې شته. غلام خان بند دی متاسفانه، همدارنګه هغه تعرفې چې مونږ باید راټیټې کړې وای په تازه میوو باندې هغه هم اوسه پورې جګي دي. ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې $1 میلیارډ ته رسیدلې. د دې وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي چې د روان 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري $900 میلیونه ته رسیدلې چې په دې کې شاوخوا $200 میلیونه په ارزښت صادرات او $212 میلیونه په ارزښت واردات شامل دي. له دې وړاندې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري شاوخوا 80-90% کمه شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري هم وایي چې د دوی سوداګري د تیر کال په پرتله زیاته شوې، خو په خبرې لا هم له ځینو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته د تازه میوې یو صادرونکي افغان سوداګر رفیع الله وویل چې اوس هم په تورخم کې د دوی د سوداګریزو مالونو د پړاوونو بشپړول وخت نیسي.
تقریبا د پروسه کال په حساب سه کال صادرات زموږ زیات شوي دي. پروسه کال ستونزې زیاتې، سه کال ستونزې لږ زره کمې شوي دي. دا یو ستونزه ډېره مهمه ده چې دا په تورخم کې زموږ ګاډي اوړي بچ دي ته مراحل زر وشي دا ونه ځي، ځکه دا د توقف سره میوه خرابېږي.
یو بل افغان سوداګر احمد فیصل چې له پاکستان سیمنٹ واردوي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کاروبار دغه شپږ میاشتې راهیسې الحمدلله ښه شوی دی. چې دا غي مین وجه دا ده چې بعضی پروژکټ افغانستان ته راغلي دي او ورسره د تورخم د لارې چې کوم ستونزې وي هغه هواري شوی دي، چې د ترانسپورت چلن تیز شوی دی.
د ټاټ په نوم موقت سند د ادبار د مودې د پای ته رسیدلو لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د احتمالي کمیدو پاړه لاندېښنو وروسته دا سند د رواني جولای تر پای بیا تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د لاریو چلوونکي کولی شي د جولای تر 1.5 پورې د دې سند په وسیله د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر وکړي. له هغې وروسته به موټر چلوونکي او د دوی مرستیالانې پاسپورت، ویزا او د دوی د لاریو لپاره د ټاټ د نوي درلودل لازمي وي. یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل له ستونزو سره ملې وي. آن اوس هم د غلام خان بندر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دریم مهم سوداګریز بندر بلل کیږي د جولای 23 راهیسې تړل شوی. مخکې په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله لارې تړل شوي چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه اړولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د اپریل په 19 د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی او ویلي وو چې د پاکستان حکومت هڅه کوي له افغانستان سره دوه اړخیزې سوداګریزي او ترانسپورټي اړیکې نورې هم پراخه کړي او ژمنه یې کړې وه چې په دې برخه کې به اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. خو له دې سفر مخکې د روان کال په فبروري میاشت کې د تورخم پوله د پاکستان له لوري په یو اړخیز ډول د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو چې له 9 ورځنی بند وروسته د دواړو لوریو د قومي مشرانو او سوداګرو په هڅو بیرته خلاصه شوه. پاکستانی چارواکو د دې اقدام اصلي لامل د ډیورن کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو له لوري د تاسیساتو جوړول بللي وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ورستۍ برخه کې یو ورستۍ راپور لپاتې دی چې د دې تاسو ته وړاندې کیږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال د وروستۍ روبې او د روان کال د لومړۍ روبې معاشونه په منظم ډول نه دي ورکړل شوي او دا هم په داسې حال کې چې دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د دې معلولانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
محبوبانو میگه او په کابل کې د معلول خزول ډلې ده دا چې په پخه معلول ده ادا کوي چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت یې د معلولیت حقوق نه دی ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپلې مور درملنه کوي خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د پېښوي په خپله برخه کې یو زخم لرم چې د ډاکټر ته درملنه لاندې یم. زه هر میاشت درملو ته اړتیا لرم. هر میاشت 5000 افغانۍ پور کوم.
دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. دوی هم شکایت کوي چې ماشونه یې په منظم ډول نه ورکول کیږي.
د تیر کال د دریو میاشتو معاش نه دی راکړی. له هغه مخکې د دوو کالو وړاندې د شپږو میاشتو معاشونه مو هم ورکشل. موږ یوازې سږ کال د دریو میاشتو معاش ترلاسه کړ. له هغه وخته چې د اسلامي امارت حکومت راغلی معاشونه مو پر وخت نه راکول کیږي. موږ خپلو معاشونو ته سخته اړتیا لرو. ګرانی خپل اوج ته رسیدلی. د معلولیت له معاشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوری نظام په پرتله په کال کې د معاشونو کچه له 2000 افغانۍ او 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې خو بیا هم د کال دی وی یا دوه روبو معاشونه نه ورکول کیږي. د دغو معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بیلابیلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو 3 لسیزو راهیسې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو نارینهو او ماشومانو په ګډون په ډېر شمیر سره افغانان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د اسد میاشتې په یو دیرسمه په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینه وو په ګډون شاوخوا 2 لک معلولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمېر معلولینو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر معلولینو نومونه له لیسته ایستلي او د دوی پر ځای ډیری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله معلول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږکال د دولتي کارکوونکو په شمېر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پایله د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
د راپورونو د برخې پای ته ورسېدو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته رابولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زده کونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي او د ژوند چاري به مو ښه پرمخ ته تاسو ته شرغ لاس وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شی به سره ملتیا وکړي تر څو وکولای شي د نن ورځې د دې په زړه پوري او مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د حدودو ټاکل دي. په دې لوست کې به نن موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې حدود څه دي، څه ډول ټاکل کیږي، ولې د حدودو ټاکل زموږ په ژوند کې اړین دي، او تر څنګه څنګه کولای شو دغه حدود وټاکو، کومې ګټې لري، څنګه کولای شي زموږ په ذهني روغتیا باندې تاثیر ولري او زموږ ذهني روغتیا یا زموږ ذهني آرامتیا ته ګټه ورسوي. نو د نن ورځې موضوع مو همدا ده، د حدودو ټاکل، چې په خپل حدود هغه کرښې یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل شخصي اړیکو، په خپل عواطفو یا هم په خپل ورځني ژوند کې ټاکو. یعنی ځینې محدودیتونه ټاکو، ځینې کرښې ټاکو چې هغه کرښو څخه بیا چاته اجازه نه ورکوو چې د هغه کرښو څخه راتیر سي یا د هغه محدودیتونو څخه راتیر سي. دغه کرښې یا دغه محدودیتونه هم د دې لپاره دي چې زموږ احساسات، زموږ وخت، زموږ انرژي او تر څنګ زموږ ځینې ارزښتونه خوندي پاتې سي، د ژوند کیفیت مو ښه سي او تر څنګ وکولای شو چې خپل احساساتو ته، خپل وخت ته، خپل انرژي ته موږ تاسو ارزښت ورکو. نو حدود هغه کرښې یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. یا هم په لاندې ډول داسې ویلی شو چې حدود هغه څه دي یا محدودیتونه هغه څه دي چې کله موږ دغه کرښې یا دغه محدودیتونه د ژوند په ټولو برخو کې یا د ژوند په هره برخه کې وټاکل، بیا وروسته موږ اجازه نه ورکوو ځینو کسانو ته یا ځینو څیزونو ته چې هغه د دغه محدودیتونو څخه راتیر سي یا د دغه حدود څخه راتیر سي. او خپل حدود بیا د دې څرګندونه کوي، د ښکارا کوي چې موږ کوم شیانو ته اجازه ورکوو او کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو، کوم کسانو ته اجازه ورکوو او کوم کسانو ته اجازه نه ورکوو. په لنډ ډول داسې ویلی شو چې حدود هغه کرښې، هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې یا خپل ورځنیو چارو کې هغه ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. او حدود بیا دا ښکاره کوي چې موږ کوم شیانو ته په خپل ژوند کې اجازه ورکوو او په کوم شیانو کې کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو. د حدودو ټاکل بیا هغه مهارت دی چې ټول انسانان باید په خپل ژوند کې ولري. موږ هر یو باید دغه مهارت، دغه مهم مهارت په خپل ژوند کې ولرو او خپل ځان لپاره حدود وټاکو په سالمه طریقه سره، چې دغه مهارت بیا په زموږ او ستاسو په اړیکو کې، زموږ د یا په اړیکو کې د احترام، په اړیکو کې د درک او د شخصي آرامتیا لپاره بیا ډیر مهم دی. په ساده ډول سره د حدودو ټاکل هغه څه دي چې موږ د نورو سره د خپلو متقابلو تعاملاتو لپاره تعریفو. یعنی ځینې حد او حدود ټاکو، ځینې کرښې او محدودیتونه ټاکو تر څو وکولای شو د نورو خلکو سره په ښه ډول سره تعامل وکړو یا په ښه ډول سره د هغو سره اړیکه جوړ کړو او نور کسانو ته هم دغه اجازه ورکړو چې په څه ډول سره زموږ سره په اړیکو کې تعامل وکړي تر څو خپل احساسات، خپل وخت او خپل ارزښتونه خوندی پاتکو. نمو احساسات بی ځای سي، نمو وخت بی ځای سي او نمو هم ارزښتونه کم سي یا هغه ته ارزش ورنه کول سی بی ځای سی. نو دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ او تاسو په خپل ژوند کې حدود وټاکو. حدود هم مختلف ډولونه لري، چې یو ډول فزیکی حدود دی چې موږ او تاسو ځینې فزیکی محدودیتونه ټاکو، مثلا د فزیکی فاصله یا هم د شخصي ځای ټاکل، څومره باید د کوم کسانو څخه په څومره اندازه باید فاصله ولرو، یا څومره باید د هغه څخه لیري ودرېږو. مثلا د ځینو کسانو څخه لیري درېدل دا په ژوند کې یا ځینې فاصلې مراتول دا په ژوند کې حتمی دي. یا هم شخصي ځای، ځینې کسان شخصي اتاق لري، مثلا په خپل مسلکي برخه کې د خپلو همکارانو، د خپلو مدیرانو یا هم د اداري کسانو هغه کومه اداره چې ده هغه یو شخصي ځای دی. نو اداري کسان دغه فزیکي حدود ټاکي چې دغه شخصي ځای ته باید کوم کس بله اجازه داخل دسی. نو هم فزیکي فاصلې او تر څنګ ځینې شخصي ځایونه کچېرې کور ته په نظر کې ونیسو، په کور کې د ځینو کسانو مثلا اتاق شخصي دی چې باید پرته له اجازه څخه یا پرته د هغه کس شتون څخه هغه اتاق ته داخل نه شو، یا په ځینو نورو ځایونو کې. نو فزیکی فاصله یا هم شخصي ځای ټاکل، مثلا موږ دلته حدود ټاکو چې کم کسان باید را داخل شي، یا هم خلک باید زموږ شخصي ځای ته د اجازه څخه پرته داخل نه شي، یا مثلا نامناسب یا بې ځایه تماس یا لمس ترسره نه شي. دا فزیکی حدود دی، ته فزیکی حدود ټاکل کې چې دغه ډول محدودیتونه مشتاکو، چې مثلا شخصي ځای ته مو بل اجازه څخه کوم کس را داخل نسی، یا هم فزیکی فاصله باید مراعات سی. بل ډول بیا احساسي حدود دی چې موږ خپل احساسات، خپل عواطف خوندي کوو، د هغه د پاره ځینې محدودیتونه ټاکو، د هغه خبرو مخنیوي کوو چې هغه زموږ احساساتو ته زیان رسوي یا زموږ احساسات را منفي کوي، یا مثلا ځینې منفي انرژي یا د ځینو قضاوتونو څخه ځان ساتو، یا ځینې محدودیتونه ټاکو چې کوم کس باید موږ ته منفي انرژي رانه کړي، یا زموږ په حق له غلط قضاوت ونه کړي، یا ځینې بې ځایه قضاوتونه ترسره نسي، یا کوم کس ته باید تر دې حده اجازه ورکړو چې هغه موږ ته داسې خبرې وکړي چې زموږ احساسات او تر څنګ زموږ عواطف را زیانمن کړي. دغه محدودیتونه ته بیا احساسي حدود ویل کېږي، چې موږ د خپلو احساساتو په برخه کې ځینې محدودیتونه او کرښې ټاکو. بل ډول بیا ذهني حدود دي، مثلا د نورو کسانو یا هم د خپلو نظریاتو، د خپلو عقایدو، خپلو ارزښتونو درناوی، مثلا د نورو نظریاتو ته غوږ نیول، د خپل نظر د لاسه نور کول، په بحث د بحث په وخت کې احترام غوښتل، دا یو ډول حدود دي چې ټاکو. مثلا موږ دا حدود ټاکو یا دا محدودیت ټاکو چې باید د بحث په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې باید مقابل کس چې خبرې کوي هغه ته غوږ ونیسو، یا هم د هغه بحث ته احترام کیږو، یا مثلا د هغه نظر ته، د هغه عقیدې ته، د هغه ارزښتونو ته. دا هم یو ډول ذهني حدود دی چې د محدودیتونو یا هم د حدودو یو بل ډول دی. تر څنګ کچيري د خپل وخت ساتنې د پاره، د ځان د پاره ځای جوړول، یا مثلا وخت تعینول د ځینو شیانو لپاره، دا بیا وختي حدود دي. دغه ډول محدودیتونه ته بیا وختي حدود ویل کېږي. مثلا د ځینو کسانو غوښتنې مجردوو، یا هم د غوښتنو ردول مو هم په دې خاطر دي چې خپل وخت او خپل انرژي ضایع نه کړو. مثلا خپل ډیر مسؤلیتونه لرو، خپل ډیر مصروفیتونه او کارونه لرو، یو کس راځي زموږ څخه یو غوښتنه کوي، موږ خپل د ځان لپاره دغه حدود ټاکلې دي چې دغه مسؤلیتونه زما دي، زه باید سرته ورسوم، یا دغه کارونه زما دي، زه باید سرته ورسوم. نو کوم کس چې تاسو څخه غوښتنه کوي، تاسو د هغه کس غوښتنه ردوي، خپل هغه مسؤلیتونو حدود تاسو په نظر کې نسی، د هغه کس غوښتنه ردوي د دې لپاره چې تاسو خپل وخت ضایع نه کړئ، خپل انرژي ضایع نه کړئ، یا مثلا تاسو خپل اهداف ته، خپل موخو ته لومړیتوب ورکوي، وایس چې د خپل اهدافو لپاره تاسو کار کوي، د خپل موخو لپاره تاسو کار کوي، دې ته بیا وختي حدود ویل کېږي. او کچيري د خپل مالی وسایلو د پاره، یا د خپل اقتصادي برخه د ساتنې د پاره، مور ځینی محدودیتونه ټاکو، دي ته بیا مالی حدود ویل کیږي. مثلا د نور سره د مالی مرستې د پاره حدود ټاکل، چې تاسو په څومره اندازه باید مالی مرسته وکړي د نور سره، یا یو پلان جوړوي د خپل مصارفو د پاره، په میاشت کې یا په هفته کې یا په ورځ کې تاسو باید څومره پیسې مصرف کړئ، یا څومره مصارف تاسو باید ولري. دغه ډول مثلا پلان جوړول، یا د مرستې کولو لپاره په مالی برخه کې حدود ټاکل، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. چې تاسو په هر برخه کې ځانته محدودیتونه ټاکئ، هغه هر یو ډول لري. که چیرې د وخت په برخه کې ځانته حدود ټاکئ، محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. که چیرې د مالیې په برخه کې تاسو خپل ځینې کرښې محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. نو دا ځینې د حدودو د ټاکلو ډولونه. راځو دې ته چې ولې د حدودو ټاکل اړین دي یا مهم دي. دا چې موږ وایو باید حدود وټاکو یا مختلف ډولونه کې مختلف ډولونه مو وویل، د دې لپاره چې خپل د ژوند په هره برخه کې موږ او تاسې باید ځان لپاره حد حدود یا محدودیتونه وټاکو، دا ولې مهم دي. اول دا چې زموږ ذهني او عاطفي سلامتیا ته ډیر مهم دي. د حدودو ټاکل، د محدودیتونو ټاکل، دا موږ ته ارامتیا راکوي، ذهني ارامتیا راکوي، ځان باور احساس راکوي، او تر څنګه احترام. نور خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی کوي، زموږ مشته خپل مشته احترام او درناوی راکوي. دا د یو ګټه ده چې کله موږ ځینې محدودیتونه او حدود وټاکو، خلک زموږ مشته ارزښت راکوي، مشته احترام راکوي، زموږ درناوی کوي. د دې تر څنګ سالمې اړیکې، د حدود د لارې هغه محدودیتونه چې موږ ټاکو، د هغه د لارې اړیکې ډېرې رڼې وي، یعنی ډیر روشانه وي، متقابل درناوی پر اساس باندې هر اړیکه ولاړوي، او د یو بل د حدود څخه نه تیریږي. که چیرې یو کس د بل د متقابل یا د مقابل کس د حدود څخه تیر شي، دلته اړیکه خرابیږي. نو د حدود ټاکل او د حدود مراعاتول زموږ سره مرسته کوي تر څو سالمې او ښې اړیکې ولرو. د حدود د ناوړه ګټه اخیستنې او د شخړو مخه نیسي. یعنې که چیرې د خپل حدود چې دي، دا موږ ته اجازه نه راکوي تر څو د نورو د ارزښتونو څخه، د نورو د احساساتو څخه، یا هم د نورو د وخت څخه بې ځایه ګټه واخلو یا ناوړه ګټه واخلو، یا هم نورو ته اجازه نه ورکوي تر څو زموږ احساسات، زموږ وخت، یا هم زموږ انرژي په ناوړه ډول سره یا په غلطه طریقه سره استعمال کړي. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه حدود په خپل ژوند کې وټاکو. تاسې په لومړی قدم کې خپل ارزښتونه وپیژنئ، خپلې شخصي اړتیاوې، خپل احساسات، خپل اهداف معلوم کړئ. کوم اړتیاوې تاسې لري، کوم احساسات تاسې لري، او څه اهداف لري، په لومړی قدم کې تاسې همدغه وکړئ. ورپسې په واضح او مستقیم ډول سره تاسې کوشش وکړئ چې هغه خپل حدود بیان کړئ. په روشان او صادقانه ډول سره تاسې هغه محدودیتونه چې تاسې ټاکئ، هغه ته هغه واضح کړئ. مثلا تاسې داسې وایئ چې زه اړتیا لرم چې زما شخصي ځای ته احترام وسی، دا یعنی بیل اجازه څخه څوک شخصي ځای ته میره داخل نسی، یا مثلا تاسو مهرباني وکي زما د وخت احترام وکي، او یا ما ته وخت راکي. دا ځینی محدودیتونه دي چې تاسو ټاکئ. نو کوشش وکي چې دغه حدود یا دغه محدودیتونه په روشان او صادقانه ډول سره وټاکئ. او ادنه ویلو مهارت تمرین کی، ادنه ویل تاسې په ډیر نرمي سره تمرین کی. کچی دی یو څوک ستاسې حدود درماتوي، یا مثلا هغه ستاسې محدودیتونه په نظر کې نسی، تاسې په ډیر آرامي، په ډیر نرمي او په ادب سره ورته وایئ. شیا یا هم هغه کچی خلک ستاسې حدود ته احترام نه پریږدي، تاسې پر خپل هغه تصمیم باندې ټینګ اوسئ. داسې مه کوئ چې هغه خپل محدودیتونه یا حدود نور د منځه یوسئ. که چیرې درناوی نور ته کوي، تاسې باید عکس العمل ښکاره کړئ په سالمه طریقه سره. که چیرې څوک په تکراري ډول سره ستاسې دغه حدود او ستاسې محدودیتونه په نظر کې ونه نیسي او ستاسې حدود درمات کړي، نو تاسې بیا هغه مهال یو صحیح عکس العمل ښکاره کړئ او لازم اقدامات سرته ورسوئ. د حدودو د ساتلو ګټې بې دا دي چې تاسې ته زیات احترام او باور رامنځته کیږي، اړیکې ژې کیږي، ذهني ارامتیا او خوشحالي په تاسې کې زیاتیږي، د شخړې او بدګماني څخه مخنیوی کوي، او د دې سبب ګرځي تر څو ستاسې اړیکې ښې پاتې سي، ذهني ارامتیا تاسې پیدا کوي، او خوشحالي احساس مو نور هم زیات سي. په پایله کې دا چې د حدودو ټاکل نه یوازې د نورو دپاره نه دي، ستاسې دپاره هم دي چې تاسې د خپل سالم ژوند دپاره، د دې لپاره چې هم تاسې خوشحاله اوسي او هم نور خوشحاله وساتي، باید د نورو کسانو حدود هم تاسې مراعت کړي. په پایله کې فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسې یو کاغذ راواخلئ، خپل د ټولې ورځنی اړیکو په هغه حالتونه تاسې په دغه کاغذ باندې ولیکئ چې په هغه کې تاسې احساس کوئ چې باید ستاسې حدود د پښو لاندې سوي نه وای. که چیرې هغه هره برخه وي، تاسې هغه حالات پکښې ولیکئ. وروسته دا ولیکئ چې په هغه حالاتو کې څه ډول یو حد ټاکل لازم وه چې تاسې باید ټاکلی وای. نو تاسې دغه فعالیت سرته ورسوئ. په اول سر کې هغه حالتونه ولیکئ چې تاسې هلته احساس کړی دی چې تاسو حدود پښو لاندې سیوی دي ورسته بیا دا هم ولیکي چې باید تاسو هغه مهال سرول حدود ټاکلی وای. نو درنه زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس نن درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس مو په لیو مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرئ. شه چر
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه رب په سپیڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بوره سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د نویلو مهارت دی. په دې لوست کې به په دې باندې موږ تاسو وپوهیږو چې د نویلو مهارت څه ډول مهارت دی، څه ډول زموږ په اړیکو، زموږ په ورځنی ژوند او تر څنګ زموږ په ذهني او عاطفي روغتیا باندې تاثیر لري او څه ډول کولای شي ګټور اوسي زموږ لپاره. نو تاسو هڅه وکړئ چې په پوره دقت په پوره لیوالتیا سره د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړئ تر څو د دې مهم موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د نویلو مهارت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې ستاسو سره ستاسو د وخت، ستاسو د انرژي او ستاسو د ذهني سلامتیا ساتنه کوي. که چیرې ستاسو دغه مهارت زده وي چې په ښه ډول سره په سالمه طریقه سره د ځینو شیانو په وړاندې نو وایاست رد کړئ، نو دغه مهارت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو د خپل وخت ساتنه وکړئ، د خپل انرژي ساتنه وکړئ او تر څنګ خپل د ذهني سلامتیا ساتنه وکړئ. دا تاسو ته د حدودو د ټاکلو، د خپل اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو او تر څنګ د بې ځایه او غیر ضروري فشار څخه ستاسو ساتنه کوي. مثلا د حدودو د ټاکلو په حق لپاره موږ په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړل و مو پیژندل چې څه ډول حدود ټاکلی سو، ولې اړین دي، ولې مهم دي. نو کله چې تاسو د نویلو مهارت زده کړئ دلته به تاسو وکولای شئ چې خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکړئ. کم شیانو ته یا کم مهم څیزونو ته چې هغه ستاسو په ژوند کې هغه مهم دي، تاسو ورته اړتیا لري، تاسو کولای شئ چې هغه ته لومړیتوب ورکړئ، حدود وټاکئ او تر څنګ یې په نویلو سره به تاسو وکولای شئ چې هغه غیر ضروري فشار چې هغه کېدای شي پر تاسو باندې پروت شي یا پر تاسو باندې راشي، د هغه غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان تلایسي او تاسو د اجازه درکوي تر څو هم حدود وټاکئ، هم خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکئ او هم د بې ځایه یا غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان وساتئ. که څه هم دغه د نویل د ځینو کسانو لپاره سخت دی چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو کارونو په وړاندې یا د ځینو خلکو په وړاندې دوی نه وایي، مګر د دغه نویلو مهارت زده کول چې تاسو وکولای سئ چې د ځینو غوښتنو په وړاندې د ځینو شیانو په وړاندې تاسو نه وایاست، دغه مهارت بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپل اړیکې سالمې کړي او تر څنګ یې په شخصي ډول سره تاسو پرمختګ وکړئ. د نویلو مهارت داسې یو مهارت دی چې تاسو د ځینو شیانو په وړاندې، د ځینې ځانګړو غوښتنو په وړاندې، د ځینو وړاندیزونو په وړاندې یا هم په ځینو شرایطو کې تاسو مخالفت یا رد څرګند کړئ. یعنی د نویلو معنا دا ده چې تاسو په ځینو وختونو کې کوم کسان چې تاسو ته ځینې بې ځایه غوښتنې لري تاسو هغه ته نه وایاست، هغه غوښتنه رد کړئ، یا مثلا تاسو ته یو کس یو غیر ضروري وړاندیز درکوي تاسو هغه وړاندیز رد کړئ، یا هم په ځینو شرایطو کې تاسو د یو موضوع یا د یو څه مخالفت ښکاره کړئ. د نویلو معنا هم دغه ده. دا یو ډیر ساده مګر یو ډیر مهم کار دی چې تاسو هم وکولای شئ په سالمه طریقه سره او په ډیر ساده شکل سره تاسو نه وایاست چې دا بیا تاسو څخه د هغه څه غوښتنه یا د هغه وړاندیزونه یا هغه توقعات د رد کولو وړتیا تاسو ته درکوي چې هغه غوښتنې یا هم هغه توقعات یا هغه وړاندیزونه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره یا هم ستاسو د اړتیاو سره هغه سمون نه لري. د نویلو په وسیله سره به تاسو کولای شئ چې خپل ځان، خپل وخت، خپل انرژي او خپل ذهني سلامتیا ته تاسو اهمیت ورکړئ او تاسو د هغه شیانو څخه ځان لیرې کړئ یا د هغه شیانو څخه ډډه وکړئ چې هغه تاسو ته یو ستونزه جوړوي یا هم ستاسو پر ذهن باندې یا پر تاسو باندې ډیر فشار راولي. د نویلو حدود پټاکل سره او په خپل ژوند کې د متوازن اړیکو په جوړولو کې یو ډیره اساسي برخه ده. کله چې تاسو نویل زده کړئ، چې تاسو وکولای شئ، کله چې تاسو وکولای شئ چې د ځینو بے ځای وړاندیزونو څخه، د بے ځای غوښتنو څخه یا هم په یو نامناسب شرایط کې تاسو مخالفت څرګند کړئ، دغه کار ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په ښه ډول سره حدود وټاکئ او په خپل ژوند کې هم یو متوازنه اړیکه جوړه کړئ، نو چې ستاسو سره به زیاته مرسته وکړي چې فشار یا هم هغه غیر ضروري کارونه ستاسو څخه لیرې سي او پر تاسو باندې فشار راکم سي. د همدغه نویل څخه مو مطلب دا نه دی چې تاسو د هر څه په وړاندې نه وایي، ځینې شیان یا مطلب مو دا دی چې ځینې هغه غوښتنې چې تاسو هغه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره هغه سمون نه لري، ستاسو د ارزښتونو یا ستاسو د حدودو خلاف وي، تاسو دغه ډول غوښتنې رد کړئ یا هغه وړاندیزونه رد کړئ چې هغه اضافه وړاندیز وي. مثلا تاسو ډېر مسؤلیتونه لري، ډېر کارونه لري، د هغه وړاندیز چې تاسو ته کیږي تاسو هغه وړاندیز ته ضرورت نه لري یا هغه وړاندیز یو بې ځایه یا هم غیر ضروري وړاندیز وي، تاسو دغه وړاندیز مه قبلوئ، رد یې کړئ. په دې سره به تاسو هم کولای شئ چې خپل وخت وساتئ او هم خپله انرژي وساتئ او هم دا وخت ولرئ چې تاسو د خپل ځان لپاره، د خپل ژوند لپاره، د خپل اهدافو لپاره کار وکړئ. ځینې داسې کسان وي چې هغوی مثلا مسؤلیتونه ډېر لري، کارونه ډېر لري، او یو کس ورته یو غوښتنه ځینې کوي چې مثلا زما دغه کار سرته ورسوه. که څه هم ته په دې پوهېږي چې زه وخت نه لرم، زما مسؤلیتونه ډېر دي، ته بیا هم دغه کار د دې لپاره چې مقابل کس خوشحاله وساتي دغه دپاره وایي و زه ستا دا کار اجرا کوم، ستا دا کار در کوم. څو ورځې چې تېرې سي پر تا باندې ډېر فشار راځي، ته نه پوهېږي چې دغه کس کار څنګه سرته ورسوي، ځکه ته د پخپله ډېر کارونه لرې چې هغه کارونه سرته ورسوي. په دې وخت کې د همهغه کس کار ستاسو څخه پاتېږي یا مثلا پر تا باندې فشار ډېر راځي چې ته ونه کولی سې هېڅ کار مخته یوسې. کله چې فشار ډېر وي هېڅ کار په سم ډول سره مخته نه ځي. نو په دې ډول سره هم د هغه کس چې تاسو ته کار سپارلی و د هغه کار سرته ونه رسول سو، نه هم ستاسو کار سرته ورسول سو. ستاسو ذهني سلامتیا، ستاسو ذهني ارامتیا هم ستاسو څخه تاسو د لاسه ورکړه. دغه ځینې ستونزې پیښیږي. نو کله چې د کوم کار کولو وړتیا نه لري یا هم یو بې ځای یا غیر ضروري وړاندیز غوښتنه وي، تاسو هغه ته نه وایاست او هغه رد کړئ. اهمیت هم د نویلو اهمیت هم دا دی چې ستاسو د وخت ساتنه کوي، ستاسو سره د کومک کوي چې تاسو یوازې هغه شانو ته وخت ورکړي چې هغه ستاسو لپاره مهم دي او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د اضافي مسؤلیتونو څخه ځان وساتي. د ځان په پالنه کې ستاسو سره مرسته کوي. همدغه د نویل تاسو ته دا اجازه درکوي چې تاسو خپل فزیکی، خپل ذهني سلامتیا ته لومړیتوب ورکړئ او د نویلو په نویلو سره به تاسو وکولای سئ چې خپلې کړنې یا هغه کارونه چې سرته رسوئ هغه ستاسو د ارزښتونو او اهدافو سره همغږي ساتي یا ستاسو د ارزښتونو او هدفونو سره یو وي. تر څنګه په سالمو اړیکو په پالنه کې هم ډیر مهم دی. خلک تاسو ته ډیر درناوی کوي. کله چې تاسو د خپلو حدودو په حق له صادق او روښانه یاست، دلته ستاسو درناوی، ستاسو احترام زیاتیږي. او تر څنګه د نویلو فشار هم کموي. کله چې تاسو نو وایاست، همدغه نویل به ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د زیات فشار څخه لیرې وساتي یا هم د زورونکو شانو څخه تاسو لیرې وساتي. ځکه مخکې مثال درکې، که چیرې تاسو زیات مسؤلیتونه په غاړه واخی، زیات وړاندیزونه او غوښتنې ومنئ، پر تاسو باندې حتما فشار زیاتیږي او تاسو ډېر زورول کېږي. دا هغه د نویلو ځینې ګټې او اهمیت و چې ډېر اړین و. راځو لارښوونې ته. څنګه کولای سو چې نو وایو یا په سالمه طریقه سره وکولای سو چې یو څه رد کړو؟ اول دا چې تاسو باید مستقیم او مادبانه اوسئ. په ډیر احترام سره، په ډیر واضح او درناوي سره تاسو دغه د نویلو جمله وکاروئ. مثلا په مستقیم ډول سره دا مه وایئ چې یا زه نسم کولی. ځینې جملې ورسره اضافه کوي. مثلا تاسو کولای سئ کله چې تاسو څخه یو چا غوښتنه وکړه، تاسو مثلا یا درته ووایئ چې ته دا کار سرته ورسوه، ته په ډېر واضح او ډېر احترام سره ووایئ چې مننه، مګر زه دا کار نسم کولی، یا مثلا څه وخت نه لرم خو بیا هم مننه چې په یاد مو وم او زما سره مو شریک کړه. داسې ځینې جملې تاسو کارولی سئ. یا هم په لنډه توضیح ورکړي. دغه اختیاري ده، یعنی تاسې که چیرې اړین وي، که چیرې مهم وي، تاسې د نه ویلو دلیل ووایئ چې تاسې ولې نه قبلوئ یا ولې مور ته یا وویل. ډېر لنډ او صادقانه ډول سره تاسې دلیل ورته وړاندې کړئ. مثلا تاسې ووایاست چې زه ځینې نور کارونه لرم چې باید هغه کار پوره کړم، یا که چیرې زه دا کار ستا دا کار واخلم، مسؤلیت په غاړه واخلم، نو شاید زه د دغه کارونو له امله ونه سم کولی چې ستا مسؤلیت سرته ورسوم. نو کله چې تاسې نه وایست، کوشش وکړئ چې که چیرې ډېر ضروري وي دغه ځینې لنډ توضیحات تاسې ورکړئ، او کوشش مه کوئ چې ډېر توضیح ورکړئ، ځکه تاسو حتما دې ته اړتیا نه لرئ چې اوږده دلایل وړاندې کړئ یا ډېر توضیحات ورکړئ. یو ساده او منطقي ځواب چې تاسې ورکړئ همدغه کافي ده. تاسې دا هم کولای سئ چې د بدل وړاندیز ورته وکړئ. که چیرې مثلا تاسې په رښتیا سره غواړئ چې دغه کس سره کومک وکړئ، په رښتیا ستاسې هدف دا دی چې مرسته ورسره وکړئ، نو داسې وړاندیز ورته کولای سئ چې زه اوس دا کار نسم کولی، مګر په راتلونکي هفته کې یا په بله ورځ دا کار حتما درته کولی سم، یا شاید وی کولی سم په دغه ورځ کې. داسې د بدل وړاندیز هم تاسې کولای سئ چې ورته وړاندې کړئ، او د نه ویلو تمرین وکړئ. هغه مهال تاسې په هغه حالات تاسې تمرین کړئ چې که چیرې تاسې اړتیا ولرئ چې نه وایاست، تر څو په دغه وخت کې تاسې پر ځان ډاډمن اوسئ، باور اوسئ. یعنی دغه د نه ویلو تمرینات ځان سره وکړئ، او د بدن ژبه وکاروئ د باور د څرګندولو لپاره. دا چې مقابل کس په تاسې باندې باور وکړي، تاسې کوشش وکړئ چې د نه ویلو پر مهال باندې د مقابل کس سره سترګې په سترګې سئ، یا سترګو په سترګو ورته وګورئ، او یو هوسا تون تاسې وساتئ. نو د بدن ژبه هم ستاسې لپاره یو ډېر ښه مهارت دی چې تاسې سرته ورسوئ په دغه وخت کې. د فشار سره مخامخ کېدل ځینې وختونه ممکن مقابل کس داسې هڅه وکړي یا کوشش وکړي چې پر تاسو باندې دغه څه ومني یا تاسو قانع کړي. د دې پر ځای تاسې هغه خپل ځواب محکم وساتئ. که چیرې په حقیقت سره تاسې نسئ کولی چې هغه کار سرته ورسوئ، نو د اړتیا سره سم تاسې خپله وینا تکرار کړئ، او یو منطقي او محکم جواب تاسې ورکړئ. د نه ویلو ګټې هم همدغه دي. کله چې تاسې نه وایاست یا ځینې موضوعات رد کوئ، ځینې وړاندیزونه، ځینې غوښتنې رد کوئ، دا به ستاسو سره کومک وکړي تر څو تاسې د خپل شخصي کارونو یا د خپل شخصي لومړیتوبونو دپاره تاسې ډېر وخت ولرئ. کله چې ځینې غوښتنې رد کوئ، ځینې وړاندیزونه رد کوئ، په دې وخت کې تاسې وخت لرئ چې خپل د ځان دپاره، د خپلو اهدافو دپاره کار وکړئ، او په ژوند کې به مو کنټرول هم زیات وي، یا هم د ژوند په کنټرول کې د زیاتي احساسات ستاسې په کنټرول کې راولي، او د ځان درناوی او اعتماد هم لوړوي. تر څنګ یې ستاسې د قوي او صادق اړیکو په جوړولو کې هم ستاسو سره کومک کوي. نو په یاد ولرئ چې د نوې لسره یوازې دا نه چې تاسې خپل حدود ساتئ، بلکې هغه کسانو ته چې تاسې د نه جواب ورکوئ یا د هغو غوښتنې او وړاندیزونه ردوئ، د هغو سره ستاسې اړیکې سالمی او شفاف ساتي، او تاسو ته زیات ارزښت ورکوي، او همدغه د نه ویل یا همدغه ردول ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپلې اړتیاوې روښانه کړي، او د خپل ژوند لپاره هغه څیزونه چې ستاسو په ژوند کې مهم دي، د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د تنظیم لپاره تاسې زیات وخت ولري، او په ښه ډول سره تنظیم کړي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. نن ورځ موږ او تاسې د نه ویلو مهارت زده کوي، دا چې په کومو شرایطو کې، په کومو وختونو کې باید نه وایو، په څه ډول سره وایو، او همدغه د نه ویل کومې ګټې لري، څه اهمیت لري زموږ ذهن ته، یا زموږ ذهني ارامتیا ته، زموږ ژوند ته، یا په ورځنیو چارو کې څه ډول زموږ سره مرسته کوي. د دې موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي، نو پر همدغه ځای نن درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
شنن گرهار دیکھم اس طور میں